د دغه نایلاج ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپل ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یوه ټویټ کې ویلي و چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایروس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایروس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه یې په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو څو کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مۍ په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 40 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مې باندې شروع کیږي. سبې نایډي د هیواد په هغو سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډیر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په تېره مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایروس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې دې غاړې دغو سرحدي سیمو ته خپره نه شي. په پاکستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي و چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا نایلاج ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان اونیز ورزشی خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه ون مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې اونۍ په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړي ده. ز بختيار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مېم د سوچ نه وکړی چې زبات په دنیا کې د بالران په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د سې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو کله انټرنیشنل لوب هم کولای. نو مونږ سوچ دا او غارمان هم دا چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پر اتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشانو ناندري د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو ازادي رادیو ته وګورئ است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړی چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړی دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله تر سره کړې دي. ریپورت سالم احمد صالح ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچریک کې تر سره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلرم ځل دی چې هیچریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشمې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 5 توپونو 15 شپږیزه وهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالي یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 1 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 ویکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره ویکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سیسی، وادهن نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډله شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبيږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او
د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه زلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم کوم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوری، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس له لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یادې سیالیو تنظیموونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنمنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي
نو یادې سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده، او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلوب غاړي لوبیږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلوب غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه، هغې سره ماشاءالله خلوب غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټول کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو قبل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي. نو دریمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډیر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي، هغه نه وروسته نو بیا فائنل دی.
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوې لس اوریزو سیالیو تنظیموونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
اوس رمضان کې ټین لیګ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځې به نیسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبیږي. او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبیږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید ترنیوال شو، ضیا شریفی شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبیږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لاغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، عربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولو نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته لورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. پوروسته ریپورتونو کې ویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمهیزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکو لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلومې شوې. پورسته لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبي ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبي ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبي به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپاچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپاچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپاچونه ډیره اغیزمنه وه. له ښاغلي فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپاچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتي چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زه یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا 15 کې راسم، خو دا سوچ مې داسې کلم نو کړه چې زه په دومره وخت کې د دنیا په بالران درجه بندۍ کې دوم او یادرې مقام تراس
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري. اوس ستاو د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم ده. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډیره لیوالتیا لري چې تر لاسه کړي، په دې کلب خواري کوي نو
سائل صاحب د لومړی مقام بارکم خبر وکړه. په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواره ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیر مار ټارګټ سي راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې سي غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې د سینې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی محمد نبی والرنډران کې او لازی، نو صرف یو ځینې عادت میدل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکارې چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاسټ بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راشم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاسټ بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راشي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راشي.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپاچوونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کومه چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درېمې چوک 15 اوټ کړو، کاله مې خو. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کیږي. نو هغه له وجه دا و چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو له هغې له وجې نه آی پی ایل نور لیګونه لږ نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه، بیا لوکل چې کوم پلیران دي. نو لیګ کرکټ خدای چې دا چې اوورسیز پلیران پکې څلور لوبېږي، نو دا نور چې ټول لوکل پلیران دي دا ډېر مهم دي، دا ډېر لوی اغېز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډېر تکړه دي او ډېر ښه پلیران دي، نو له هغې له وجې نه د انډیا آی پی ایل او د نورو ملکو لیگ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
اخري پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځوروي ځکه چې یوازې بالینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده، نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو، یا ښې لوبو کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره دا امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټینګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو خرول زم کې د ځکه دی یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې دی لوبې کولې او موقع برابرېږي نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راځي چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم څه به لوبېږم بل به لوبېږم یو اندازه سړی کنفیوز کوي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
آزادی ملمه
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ټکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ټکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلې له لاسونو سره ځي همت کوي پرتی خاورې دې هم کړي ملګرتیا همت کوي پرتی خاورې دې هم کړي ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده آسونه سره ځي منم چې جدائی هم یار له یاره هیروي خو مینه هم له ډیرو تماسونو سره ځي خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چشي کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د په خپل اواز کې اوریده د آزادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي په درانه خوب ویدانجلی د هغه د یوازینۍ چاپ شوی شعري ټولګې نوم دی یو بل شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري خغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري له خغلی نذیر څخه مې د مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژنې
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نوې ډېر ساده به وي نذیر احمد نذیر نومېږم اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم
راته وایست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلې
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي خصوصا موږ خو دغه سی ټولنه کې و چې کله به پوښتنه وکړه لسته وخت زیږیدلی یو تخمینی به خوده نو تخمینی چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډایری کوم چې ولا ډېر عمر مې تیر شوی نه دش کله عمر مې تیر شوی او کابل کې زیږیدلی یم د لوګر ولایت یو او مور مې د وردګو ده پلار مې د لوګر دی یو څه وخت می کلی کې تیر کړی، زګیدلې کابل کې هم بیا د جنگونو پر وخت کلی تللی یو، بیا می تراتم ټولګي هلته کلی کې زده کړې کړې، بیرته کابل ته راغلیم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شوانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته، نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه. او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یو ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم، او بیا دغسې پکې راګاټ شو ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه، او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی، او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده، او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمه اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوې ده، سرحدي کرخه، همداسه ده؟
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو او د نور هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خو کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو، او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم، یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسیږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ، او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لري دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی، دلته
د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د څوارلسونه تر اتلسو کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکی ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان دي چې عمرونه د اتلسونه لوړ هم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې اتلسونه ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسه وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی دو ورځنی پروګرامونه دي، دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي، او دوی هغه کوم هدف چې دی که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده، دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم، دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي که نه. یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري، یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند یې برابر کړو، زده کړو ته په دې برخه کې.
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
و دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلی برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي، هغه کې جونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي، دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري، دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای، یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي، ما ډېر ځوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې. وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي، هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډیر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو، هغلته چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کامرا راسره وه، کې مې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست، موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو. که نه وایي، زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي، دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمونږ سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب، چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم، چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کمو پیل کړی دی او کمو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکړي چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل سی دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوي، هغه څه دي هغه مې راخیستي د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو کنه، دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی کنه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډیر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي. او هیله لرم چې زر یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډیره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونه هم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي، دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپله تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعري چې کوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنې تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکار معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نظیر احمد نظیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، کابل نه غواړم خپل نظر وړاندې کوم. د دوهې لغونډې نه افغانان څه تمه ول باید ولري؟ د دوهې د تړون په نتیجه کې خو افغانانو د تیرو شل کلنو قربانیو په نتیجه کې لاسته راوړی جمهوریت، اساسي قانون، ملي بیرغ، ملي سرود، د بیان ازادي، د ښځو حقوق، دا هر څه په یوه شپه کې د دوهې د تړون په نتیجه کې له لاسه ورکړ. د دوهې غونډه به موږ ته کومه مثبته نتیجه راوړي؟ د دوهې د تړون په نتیجه کې د افغانستان خارجه پالیسي، د افغانستان استقلال، د افغانستان واګې او دولت د هغو پټو سازمانونو په لاس باندې ورکړل شو چا چې افغانستان ته امونیم نایټریټ رالیږل، چا چې افغانستان ته انتحاري واسکټونه، موټر بمونه، توریستان روزل او افغانستان ته رالیږل. افغانستان افغانستان اوس د هغو پټو سازمانونو لخوا اداره کیږي. موږ په د دوهې په ناسته کې خپل نماینده نه لرو. د موږ نمائندګي هغه پټ سازمانونه کوي چې موږ ته باروت، انتحار او انفجار او امونیم نایټریټ رالیږل. افغانستان مستقیم له اشغال لاندې ده. افغانستان د تروریستانو په لاس باندې ورکړل سو. د افغانستان سرنوشت د تروریستانو د خارجي استخباراتي کړیو په لاس باندې ورکړل شوی ده. او بس چې د هغوی څه خوښه ده هغه په موږ باندې په افغانانو باندې عملي کیږي. د افغانستان له نیم نفوس نه سالم حق چې هغه د نجونو د تعلیم حصول ده دا اخیستل شوی ده. له افغانانو نه خپل استقلال اخیستل شوی ده. له افغانانو نه خپل درې رنګه بیرغ اخیستل شوی ده. له افغانانو نه خپل ملي سرود اخیستل شوی ده. نو افغانان به د دوهې له غونډې نه کومه توقع ولري؟ په درنښت
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. غواړم چې دغه زموږ د هلمند ولایت ډېر غټ سړک دی، داسې ناکاره پاته دی صاحب چې څه درته وایم. دغه که چیرې دغه زموږ ړوند او کوڼډ دولت تر غوږو پورې دغه غږ ور ورسیږي، دغه راته جوړ کړي، دا به موږ ډېره مهرباني. ازادۍ راډیو زنده باد. تشکر کوم.
ستاسې پیغام